مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین د 2 بجې دی. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د دې سره سره 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی نجیب عامر.
د قومي اسمبلی د یو غړي د وفات له وجې په عدم اعتماد تحریک پرمختګ ونه شو. طالبان وایي د چین خارجه وزیر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هغوی ته خطر نه پیښیږي او لویدیځو هیوادونو د روسیې خلاف بندیزونه سخت کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې وځنډوله چې پکې تمه کېده د وزیر اعظم خلاف په د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي. د قومي اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر اسد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ تر 23 نیټې پورې ځنډوي. خیال زمان په قومي اسمبلی کې د کرمې قبایلي ضلع استازی و. په غونډه کې همدارنګه د پخواني ولسمشر رفیق تارړ، سینیټر رحمان ملک او د پېښور په یوه جومات کې د وژلو شوو کسانو لپاره دعا هم وشوه. سپیکر اسد قیصر وویل دا د پارلمان یو روایت دی چې کله هم د قومي اسمبلی کوم غړی وفات شي نو اجلاس د بلې کاري ورځې پورې ځنډول کیږي، نو ځکه دوی روانه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې ځنډوي. تر دې وړاندې د اسمبلی سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یوه 15 نکاتي حکمنامه جاري کړې وه چې پکې د حکومت خلاف د بې باورۍ تحریک هم شامل و. اپوزیشن ډلو د مارچ په 8 د اسمبلی سیکرټریټ ته د وزیر اعظم خلاف د بې باورۍ تحریک جمع کړی و او د اسمبلی د قواعدو لاندې سپیکر پابند وي چې په 14 ورځو کې د اسمبلی غونډه راوغواړي. خو په اسلام آباد کې د 23 مارچ د پریډ او د اسلامي هیوادونو د تنظیم د غونډې له وجې سپیکر غونډه نن رابللې وه. په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د غونډې د ځنډولو خلاف خپل غږ پورته کړ او نارې وهلې. هغوی په دې خبره هم احتجاج کاوه چې ولې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ته د خبرو کولو موقع ورنه کړل شوه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د کمیشن چارواکي وایي وزیر اعظم ته د مارچ په 16 او 22 د هغه د سکرټر له لارې 2 ځله خبرداری ورکړی چې رادې شي او سپیناوی دې وکړي. د انتخاباتي کمیشن ملاکنډ ضلع چارواکي ضیاءر رحمان لخوا پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې وزیر اعظم په درګۍ کې د مارچ په 13 په جلسې کولو سره له ضابطه اخلاقه سرغړونه کړې او 50,000 روپۍ جرمانه ور باندې لګول شوې ده. د حکومت کم چارواکي لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د سواد د مټې په شانګواټۍ کې 2 کسان د ناموس په نامه وژل شوي. د ځایي پولیسو مشر حبیب سید وایي پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډی وژل شوي او د دغو غبرګو وژنو په شک کې د 3 مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې او خپلوانې نیولې هم دي. یادونه وړ ده چې په تیره لنډه موده کې په سواد کې 3 ښځې او 2 سړي د غیرت په نامه وژل شوي دي. سرکاري شمېرې ښیي چې په تیرو 5 کلونو کې په سواد کې د 83 ښځو په ګډون 70 کسان په ورته ډول وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د پاکستان له 2 ورځني سفر او هند ته تر تګ مخکې پرون نه ببره کابل ته لاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست راج الدین حقانی سره وکتل. د ملا برادر له دفتر نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شوی چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. ټاکل شوی ده چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرانس کوربه وي. لویدیځو متحدینو په یوه سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه لګولي او ژمنه کړې ده چې اوکراین ته به نورې پوځي او بشري مرستې لیږي. د غونډې مرام د روسیې د پوځي یرغل په ځواب کې یو متفق عکس العمل مخې ته راوړل دي. دا پریکړې پرون په برسلس کې په هغو سرمشریزو غونډو کې وشوې چې د ناټو، اروپایي اتحادیې او د نړۍ د اوس واکمنو هیوادونو د ډلې مشرانو پکې ګډون وکړ. د غونډې ګډونوالو د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي لخوا د غیر محدودو پوځي مرستو د خواست اورېدنې وروسته د روان جنگ پاړه چې اوس دوه میاشتې ته داخليږي د خپل غبرګون پاړه بسونه وکړل. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده او څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن د قومي اسمبلی غونډه په اسلام آباد کې شو چې په کې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف په دادم اعتماد رائے واخیستل شي، خو سپیکر اسد کیسر د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله د غونډه د راتلونکو ګل ورځې پورې وځنډوله. په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حرارت په لوړېدو دی، اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې د ولسي غونډو او لاریونو اعلان کړی. پاکستان جمهوری تحریک په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د مارچ په 23 خپل لاریون ځنډولی و، خو اوس یې اعلان کړی چې د مارچ په 20 به لاریون کوي. نور تفصیل له غلام غوث نور.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې د اسلام آباد په لور په 23 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 26 نیټه اسلام آباد ته رسي. په دغه لړ کې د مارچ په 23 نیټه د جمعیت علماء اسلام په قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23 نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام په ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 26 نیټه له ډیره اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 28 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی، خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
حکومت اختیار کړی دا موږ مارچ دی دا د درې میاشتو مخکې نه ټاکل شوی دی، بیا صرف تاریخ موږ بدل کړی دی 23 مارچ ته وجه. باقي خو حکومت تاسو وګورئ چې کله حکومت د ایوان اکثریت لاس ته لاړو هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه وکړو چې تاسو راشي حکومت مظاهره وکړي او خلک حکومت.
خو د مارچ په 23 نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خپور شوي ویډیوي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبرې اترې کړې دي.
دا د دې لپاره را یوځای شوي دي چې د پارلمان د غړو زمیر په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په 28 د دې پیغام لپاره راووزی چې موږ د بدی سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو.
د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ وغینه دی یو بل بې لیدل هغه ټولې خبرې چې تاسو ګورئ نو بظاهره خدای څخه ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نو د عمران خان صاحب د لاس نه وتې ده. خبره دا ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کوم دی د دې د اچولو دغه یو لار دی سره پاتې شته، نو بظاهره داسې ښکاري چې دوی به دا لار به هم استعمالوي او دې سره به دوی پیغام ورکوي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلی هم شو. کار حکومت پر راځي نو موږ دا هم کولی شو او که چا هم زموږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي نو بیا به موږ هغې ته هم مشکلات جوړو. نو په هغې کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې څه ناڅه شته.
د قومي اسمبلی غونډه د مارچ په 15 نیټه رابللې شوې ده، خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 23 نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلی د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلی کې د وړاندې کولو زی ورکوي.
دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلی ته راشي نو د 3 ورځو نه تر 8 ورځو پورې په اسمبلی کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په 26 یا 28 دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي.
که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلی زلی روانې دي نو بل اړخ ته په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلی زلی او سلا مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی او د مارچ د 23 نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د بلوچستان صوبای حکومت ویلي دی چې په اوس وخت کې چې ګرانی زیاته شوې ده او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې باید زیاتوالی وشي او په دې ترڅ کې د صوبې اعلی وزیر د ملازمینو د تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره یو کمیټه هم اعلان کړې ده. دوی دا ګام له هغې وروسته پورته کړی کله چې تیره ورځ په سلګونه ملازمین په کوټه ښار کې راوتلي وو د خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره لاریون او احتجاج کړی وو. په دې اړه نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بیګا مشرانو تیر ماښام په کوټه کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو سره لیدلي او دا غو مخته په تنخواو کې د زیاتوالي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شدې. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر اعلان وکړی چې د ملازمینو په تنخواو کې د ګرانۍ سره سم د زیاتوالي لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې ده هغه به خپل کار اوس چسپاند کړي چې دغه ډول حکومت وکولای شي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې زیاتوالي وکړي. خود دې څخه لمخه چې کله یاد سو ملازمینو په کوټه کې لاروین راستلې او د ریډ زون په لورې د تلو هڅه کوله نو هغه وخت د پولیس له لورې پر کمشنر چوک باندې اوښکې بیوونکې ګیس وکارول شو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټه د استادانو د اتحادې مشر اجي نظام الدین کاکړ وویل چې د دوی لاریون او احتجاج په امنیت سره روان و لکن پولیسو پر دوی باندې بیل چپل می اوښکې بیوونکې ګیس کارولې دي.
سرکار نن بیا په خپل نادانی کې پر دې استادانو په پروفیسورو باندې شلنګ وکړي. موږ مزمت کوو، موږ ملازمان یو د دې صوبې د پرمختګ
د دې سرکاري ملازمینو په وینا چې د هیواد د نورو برخو په ډول دی د بلوچستان و سرکاري ملازمینو ته هم په تنخواو کې 25% زیاتوالی ورکول سي. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي یو سرکاري ملازم فتح خان مساخیل زیاتوي.
لیکن موږ هم د ملک خیرخواه خلک یو، موږ د دې ملک چلوونکي خلک یو، لیکن دلته چې کوم غریب ملازمین دي د هغو د حق لپاره له دوی سره یو شی نشته.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی اعلان کړی وو او د بلوچستان حکومت د مالی مشکلاتو له امله دغه اضافه یوازې 15% کړې وه. پر کوم باندې چې د صوبې ملازمینو لخوا وخت په وخت د احتجاج لړۍ روانه وه او تیره ورځ د صوبې اعلی وزیر اعلان کړی دی چې د 10% اضافه ورکولو لپاره به یاد شوې کمیټې ژر تر ژره خپل کار وسرته رسوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په صوبې کې د سرکاري ملازمینو شمیره د 2,40,000 څخه اوښتې ده. په دوی کې لوی شمیر کارکوونکي په محکمه تعلیم او سیاحت کې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیګل شوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونه استعمالولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د ایف آی آر درجولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس او پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15 ماده سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس او پیس واک استعمال کړي. په دې اړه نور حال د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د 15 آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 20 نیټه د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد ایف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا ایف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپل د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې ایف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس اف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج به بطور سیشن جج بیا د جسټس اف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا په سنا سره طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مر ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته دیتا سمون خوری او سګونجایش وینو غل پل خې اختیارات ګوري.
ایډوکیټ فرهاد اپریدی زیاته کړه چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او ته ښکار لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه تر سره کولو ته پابندي.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ دی ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړی دی کنوی کړی دی ځکه چې د پولیسو اختیارات دي نو هغه وایي چې زه به تور جسټس آف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولی. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په ایف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونن دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبردارې په دې خاطر ورکړی دی چې سبا سه نه چرته په ډی سی یا دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې ایف آی آرونه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینا بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی چې بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمه یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 20 ای سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازي شوي، یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت پورته حاصل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نرخزیان وای، تراتلونکي ګل پورس به په پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو لپاره په احتجاج لاس پورې کوي. د نرخزیانو د اتحادی مشان وای، د تیرې سمو دینه په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي، خو هیڅوک یې پښتنه نه کوي. د دوی په وینا مجبور دي چې سړکونو ته راوځي او د خپل ژوند لپاره آواز پورته کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ته اسمبلی غړي وای، د نرخزیانو د امنیت په اړه په ټوله صوبه کې ضلع انتظامیو ته هدایات جاری کړي او هڅه به کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. د حقونو فعالان وای، په پاکستان کې له مخکې نه نرخزیان د تشدد ښکار دي، خو اوس د رپورټ کېدو له وجې زیات شمیر پیښې مخې ته راسي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزا ته ناورو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 23 په پېښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبای مشر ارزو خان د مارچ پر 24 مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ یو او د حکومت نه بس مطالبه وکړو. په مطالبو باندې موږ دومره ستړي شو، دا څلور غټ غټې باقي وشوي، نو په دې باندې زموږ ته تحفظ نشته. دی زموږ ملزمان چې کوم دي هغه اوس پورې فرار دي او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکام دی. زه خو دا حیران یم چې دومره غټې غټې باقي کېږي، په میډیا سوشل میډیا دومره وایرل کېږي، نو وزیر اعلی محمود صاحب چېرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چېرته دی؟ هیڅ تحفظ موږ ته نشته دی. او د دې تحفظ لپاره موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورز باندې، غټ درنه به ورکو د اسمبلی حاله پورې پیدل بزو، او دا زمونږ د حکومت نه مطالبه چې خدای دې دپاره چې کوم دی زمونږ د خواجه سرا او دا وجل بند کړي.
دوی دا خبره وروسته لاغې کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18 په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزی او په پېښور کې په بل وخت مانو نومې خواجه سره ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزی په ډزو ووژل شوه. په پېښور کې د ډزو په یو بله پېښه کې یو خواجه سره معذوره شوه او په مانسیره کې په 5 خواجه سره د ډزو وروسته یو معذوره او بله نرخزی ووژل شوه. د نرخزیانو د حقونو فعالان د دغو پېښو غندنه کوي او وایي چې پکار ده د دغه طبقې حکومت د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي تیمور کمال د مارچ په 23 مشال ریډیو ته ویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعات مخکې هم کېدل، خو رپورت کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري، خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پېښې مخې ته راځي. د دې ترڅنګ د پلټنو کمزورې نظام هم د دا قسمه پېښو مهم لامل دی.
د دې نمخ کې هم زیات او د دې څنګه سبو کال نمخ کې هم پدې خواجه سره معنی دا وایلنس د دې څه بده کېدو او دلته د دې رپورت هیڅ نه کېدو. خو د بدقسمت نه پدې څه ملزمان گرفتار کړي شوی دي، خو د کمزوري اف آی آر او د ناقص تفصیل د وجې عمدغه ملزمان چې څنګه د عدالتونه بایدته بری کړي شوی دي.
په پېښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 23 مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پېښې کیږي.
د خواجه سراو د حوالې سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حوالې سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسائلو حوالې سره چې کوم سمجھ بوجھ دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د پاره شوی وا هغه بدقسمتی دارو چې په تیر دو کالو کې پاره حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی چې دا بدقسمتی ده چې د خواجه سراوي او لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلی شوی دی نو په دې کې ریسک فیکٹر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات وي.
ڈبلیو وینس شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې نه نرخزیانې وژل شوې. د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پښتونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوي خواجه سرا وژل شوې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پښتونیار خان د مارچ په 24 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړی دی.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دي ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنسټریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبره مو کې د سره نستیم کې د سره جرګې مو کې د کم پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب نه بهر خبره نه اغه لاندې دې مو خپل کلی کوم دی لګي چې خپل کردار د کوي دغه نه متوا هټ نه دي صبح هو ګورمنټ د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی اغه د اړه خبره
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرنې له مخه په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات خواجه سرا دي. په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، خو د فعالانو په خبره د دغه طبقې اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو، په موجوده قوانینو سم عمل درآمد، د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې د مارچ پر 13 بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي چې پکې د ملکن ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو سره تمه لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیکلې.
په بلدیاتي نظام کې د هر وارډ په کچه درې جنرال کونسلران د خزو دورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکن ډیویژن تحصیل بابوزی میر او نورو نمائندگانو پاړه د منګوري خار باس تنان وای
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي
زه غاړه چلوم
او د کوم ځای
د څنګه وټه زمونږ لا هیڅ کار نه کوي بس باز د خان سره ها جنگ کوي زه وخت په غوړو وړیر کوي کار نه موږ ډیر کوي.
عمران خان نیمره جی پد کیس دی مالې مسر جی خدای زه رښتیا رور یم کنه او لکه 24 غنټه دا روډ بلګي نو موږ چیرې دا جنازګا د لا سړی جات رشي بل د نړۍ ګل دارور بنې نو رښ ډیر سی واشه درشت لا سمګ مزدوري نه شو کوله موږ دا وای چیرې دا جنازګا روډ دی ونوي شي
شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل د دین انتخاباتو کې هم څه خاص ترخیتی کولو نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه دا غسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ور کوي
نو به دا بل د دین الیکشن چې کوم دې ماتم ماشي او کېل خاريږي او ځکه چې په دې ملک کې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانی سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې کوم دې تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دې د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومار وای چې دوی خو هم وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیت او مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل
مشر ملاو شي نو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده. ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلی شي. بل دا خبر ده چې ماینارټي کینډیډیټ د ماینارټي مسلو نه به خبرې جي. نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی پکې د اقلیت ووټو می خو دی.
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپږ پنځوس تنان د یو میر او شپږ تحصیلونو چیرمین لپاره د پارټۍ په کچه په مقابله کې دي. دې تر څنګ د شپږ نوي واډونو لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین انستې 2:30 بجې کیدونکې دي. لند خبرونه د نجیب عامر نو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې وځنډوله چې کوم کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف په د عدم اعتماد رایه واخیستل شي. د قومي اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر اسد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ تر 23 نیټې پورې ځنډوله. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې. انتخاباتي کمیشن ملاکنډ ضلعي چارواکي ضیاءالرحمن لخوا پرون په اعلامیه کې ویل شوي چې وزیر اعظم په درګۍ کې د مارچ په 13 په جلسې کولو سره له ضابطه اخلاقه سرغړونه کړې او 50,000 روپۍ جرمانه ورباندې لګول شوې ده. د سوات تمکې په شنګواټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شول. د ځایي پولیسو مشر وایي پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډی وژل شوی دی او د دغو غبرګو وژنو په شک کې د دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې او خپلوان یې نیولي هم دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې پر امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي. نوموړي پرون کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې په روانه اونۍ بیجینګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی او لویدیځو متحدینو په یوه سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه لګولي او ژمنه یې کړې ده چې اوکراین ته به نورې پوځي او بشري مرستې.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام مشال آن لائن ته. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون له لارې خلک کولی شي د حکومت او د خپلو منتخبو استازو د کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا قانون تاسو څنګه کارولی شي په اړه معلومات په دې پروگرام کې درکو چې کوربه زموږ همکار بشیر غواخت.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر غواخیم په مشال انلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپل سوله ییز موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل اپ او ویب پاڼه یې ولټوي او وایوري. د دې لړۍ په دې ازر خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوردن کو کله کې د شیدرتا په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا خونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلې او شک پیدا شوی وي او پښتنه مزله ته راغلي وي چې حکومت په ټیکادار سره د څو روپو قرارداد کړی وي. یا دا چې د قبلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارول دي. یکی دیش په دې اړه باندې ځان په هولو غواړي چې ساسو د ځای استاد چې په صوبې سملې یا قومي سملې کې دی هغه د حکومت د ترقېتی کارونو لپاره څومره فند ورکړي دي. نو کو د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړي نو له اړوند سرکاري ادارو یې ترلاسه کولای شي. د قانوني چارو په طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغې لپاره دی.
دا رائٹ ٹو انفارمیشن کم قانون چ دے نو دا خود اول نہ پ آئین کے دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کوم دی نو دا هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه ته کوم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی، په هغې کې هم سیکشن 3 چې کوم دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری تبا دا انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي، او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کیږي. او چې مخکې به ډېر داسې معلوماتو چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بلکل، او زه د دې خبرونې کوربه بشیر ګواهیم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانونه خبر دي یا یې کله استعمال کړی، نو ځینو یې داسې وویل:
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنه کلینه مو تعلق ساي دا چیم رائټ او انفارمیشن کیم ایکس تدا چې کیم ګورنمنت اف پاکستان چې کیم ایکس ساي خالص دا اویرنس نه ساوي چې دای دې دغه ایکس استعمال وکړو نه یا باقاعده حفظ ساي دا په فاټا چې مشه معلومات سره ساي چې میرا په کیم په زلاکش دغه باقاعده حفظ چې میډ ور دریمې دې مشه دا غرس کوي دا هم نه کلای استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نه سره سره دی.
ګل نواز خان ممن زمانوم دي او معلومات تر رسنه حوالی سره دلته کې اس قسمه د سیمنګ نه خصو وسو سپور سو ورکشاپ کړي نه دلته کې په ضلع ممن کې د دې حوالی سره منګه میډیا سره ویلې دي. خدا غواړو کې د سیس قانون وي چې هغه راشي دلته کې باغی باندې خلک په حق لري شي سره د سیس اخبارات کې ټکه ټکه په دې باندې خبر لري خو موږ سر د باز زګ تیریږي موږ سره سره د جسمی څنګه نه لرو موږ ویزا دا بسې دا قانون به وي خو لکه د سیس دلته کې شته نه چې یو شیز اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري ته به علاقه سیس وپیژنې کنه یا د هغه متعلق سو اوري سلیکچر اوري خبره اوري خو معلومات دلته کې نشي کېدل نو څوک نشي اکسس کولای ځان له خلک دغه سفارښونه په پاروښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یاست سبل څه دغه مغی هغه سکار مار پیخ وی هغه کار وختي ته ورحل کېدی شي خو دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه لري.
زمونږ د رحمان دای د مولا خان سره هو ته دین کایم جنوبی وزیرستان ته تل سره کی سره مې تعلق دی د رائټ ټو انفارمیشن دا نمبر و دلای دی چې مطلب د سرکاري محکمې نه تا انفارمیشن وخصه شي په وسه پر امو د ښی استعمال نه راي کړای او نه په یو ځای او نه د ګورنمنت طرفه نشته ته تاسو آگاهی پروګرام شوی دی چې خلک د ښی نه اویر شي ګورنمنت ټول باندې خالص صرف دا ایکټ دی رائټ ټو انفارمیشن الانکه خلک ته د شهید اویر نشته او نو ګورنمنت د تر متعلق ته اقدامات وکړي.
اوریدونکو، له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و مېرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانونکي رڼا په توګه یاد شوی. اردو کو تحصیل مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه بحث ته دوام ورکوو. د د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکو ته بغیر لکم فیس اخیستو معلومات ورکړي. خو که داسې ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
کزو مختصر به یو مثال درکمه چې تعلیم یو محکمه ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړله چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې یا په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغې ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفه طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکادار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغې سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتھیار دی. هغه قانوني هتھیار یو پن دی په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده، د هغې محکمې چې کم لوکل هلته چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنه کړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
په مشال آنلاین خبرونه کې زه ساسي کوربا بشیر ګواهیم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14مه مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1518 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لاري له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لاري ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او پکیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي. خو گگیانی ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله وه چې د دې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته اکسس و. لکه خلک یو ناخبره هم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنت نه دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اوریدونکو که کومه سرکاري اداره درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتلی شي. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پښتني او داغه حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. او همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام روخانه مستقبل ته دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونی تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. له پخوا راهیسې افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي. که څه هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي، خو دغه لړۍ نه ده بنده شوې او په څه ناڅه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د 1300 کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ. دې بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي. دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزن وروسته بحال شوې ده. په جلال آباد کې په اعلی زده کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی.
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ ارمامون دلاتی اوسیدین کې ما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیکنالوژي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم. دلته په افغانستان کې میشت څومره پاکستانی زده کړالان دي او محصلین دي، د هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم. دا څه ډیر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي، ځکه چې هماغه ادارې دي، هماغه خلک دي، صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي. د هغو سره زمونږ ډیر زیاته واسطه نه پیښیږي. نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې موسم هماغه شان دي.
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا از موینه تیر کال هم پاتې شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشته ځوانان په دې هیواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه به برخې شي. د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده، د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي، چې په نتیجه کې یې زیاتره ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بیلابیلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په اړه وایي.
یو ویش کم سیتونه دي، دا صرف د ټیپ پونځي دي، نور په دغه ټیسټ کې بعد انجینری په پونځي کې، د اقتصاد پونځي کې او د حقوق او سیاسي علومو په پونځي کې کم موږ تفصیل سیتونه یا د پښتونخوا محصلین تفصیل سیتونه ورکول کیږي. خو زیاتره لکان چې د پښتونخوا نه راځي هغه دلته ټیپ خوخه چې د ټیپ دلته یو ویش سیتونه دي، هم دغه ته به یو امتحان ورکاو سم چې لیاقت به لرو او زیات نمرې به راتللي، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول چې په دولتي پانتونونو کې و کسان به ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار خصوص په دولتي پانتون ته و کسان به د کندهار دولتي پانتون ته و کسان به د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زمانو نادر مشتاق ته زه بنیر سیمه سره تعلق لرم چې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ډی محصله ملته کې ایم ډی کو. زما دا سیکنډ ایئر دی، ما د سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی یو افغانستان ته چې موږ د کدي نه راغلی او دلته کې ایم ډی کو نو خپل خرچه او خرص خپل باندې کو. دا کې زموږ سره دای څوک چا سره پر هیلپ نه کوي، دا چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلې نه غړي دي د افغانانو په نسبت باندې چې موږ خپل خرچه هر څه خپل باندې کو. او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان داري شکر الحمدلله اوس کې صحیح دی، چې زګه چې په یو وخت کې بغلا کېدله او دا دماکی به کېدی دا چې نن اوس زه حالت دي دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دي.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ دلته کې چې موږ راځو نو زمونږ دلته کې ډیره زیاته خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15,000 پر سمسټر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15,000 ورکوو. پاکستانی چې دا زموږ 30,000 اخلي، موږ خپل باندې زموږ چې کمپلیټ کې پاتې کیږو هغه زموږ 8,000 افغانۍ زموږ اخلي، او دا صرف زموږ د رینټ دی. او دین علاوه موږ د بجلی بل په خپل باندې ورکوو. زموږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د دې خرچه هر څه په خپل باندې کوو. نو دا په هانتون چې زموږ کم فیس دی دا په ډبل زموږ په خرچه کې لګي، زموږ هاسټل کې زموږ ډېرې لګي.
نو موړی وایي د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهر فکر کوي، او که لږ ډېر کوم مسایل وي نو هم په کار ده چې روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړل شي.
جنی د کور بار تر اوسې دای سره سکنی هغه خپل خاص په خپل باندې کې کوي ته مشکلات راځي خاص په خپل کې وي چې موږ دا برداشت نه کوو. مخې ته بزمن ډاکټران څنګه جوړیږي او دلته کې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د خلکو چې کم سوچ او کم نظام چې مخکې کم سروس چې دی کمې جنکې چې په کورونو کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي چې مطلب دی افغانستان چې دی اوس هم داسې دای حالات خراب دی، پای کې دماکی کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې موږ ته داسې مسله اوسه پوری کراغلیم د نو ماغه چې د موږ خلکړی دا او داسې مسله نشته دی. او بیا د فیم مسلون زپاره چې دی دلته کې چې څوک راځي نو هغه سي چې په خپل پر ریالټی کې چې سي نو هغه نه کتلې، صرف کمې خبرې سوشل میډیا والا کوي کوم چې نور خلک نو هغه له پکاره چې دا هر څه په خپل باندې وړاندې خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خدای ویلاندې د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاسټکو په حق لا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وایي:
صدوړی یم د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. اوس فلحال زه تقریبا د 2.5 کالو نه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو، ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری کې سم ماحول هر وخت موجود به او کار به م هر وخت بند و. اوس فلحال چې دا ډېر زیات تبدیلۍ راغلل او ډېر په های لیول باندې راغلی، بلکې یو نوی دولت راغلو دلته محصلین چې راځي اکثر جینکې هم راځي او لکان هم راځي، بلکې نوې خونه دي راغلي مخکې چې کوم راغلي دي. هغې کې داسې دي چې یو شخصي یعنی پرایویټ میډیکل چې کوم دي او یو ګورنمنټ هغه شروع دي خپل درسونه په عادي ډول شروع دي، چینجز پکې نه دي راغلي. هر څه نور خو نارمل روان دي، خو دا هغه دي چې هغه کوم فرانسیز وو هغه هغه ځنډېدلې دي، مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نو وي هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي، ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی، خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
چې زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلي دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري، او چې موږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. موږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده، دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو برتلی نو موږ ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مره ځئ، تاسو کځئ جلال آباد کې اډمیشن وکړئ، خیر دې لګه د ګران وي. او دلته مطلب هغه موږ هغه سکي ورځان دومره نشو مخصوصه ولې، خاص کر د فیمیل لپاره، ځکه چې مختلف قسمه خلک وو، یو غټ غو خارو. خو اوس الحمدلله چې نوی حکومت راغلی دی، خاص کر فیمیل ته ډېره زیاته سیکورټي ملو شوې ده، او په تعلیم کې هم ورته هیڅ خنډ نشته. عادي ډول لکه موږ په پوهنتون کې ګورو، موږ سره هم قبایلي زده کوونکي او پښتونخوا خلک شته، موږ سره ټچ هریانا سټوډنټان یونین دی، هغه موږ ټول سره کینو. اوس پورې داسې بده پیښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
دا راز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
پاکستان مال تک افغان
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره ملګری دي، سره پونتون والا سره موږ خبره کړې ده. انا حاصل کیا سنور پونتون والا د ټول سره موږ خبره سوي ده، خطونه مور کړې دي دوی ته اور لېږلې مو دي. هغه ته مو ویلي دي چې دا ده قبایله علاقو څخه راځي، هغه خپل پسمنده علاقه ده، غریبه علاقه ده، تاسو د دوی سره تخفیف وکړي. تقریبا په هر بخش کې 15% څخه ونیسه تر 50% د دوی سره کمی سوي دي. او کوم خلک چې موږ سره راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون والا سره ترتیب جوړ کړی، په هغه ګامو معلومات نه لرو، هغه خو دې خپل ځان څخه کې نه وکړي. زه د دوی د کار لپاره کنیز موږ لپاره نه اجازه ستنه نه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو. یو پونتون ته باید هغه راوغواړو، خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړم. هلته پونتون ته د هغو سره مخبره وکړله چې دغه محصلین مشکل لري، دا مشکل ور حل کړي، تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اویل چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دا مشکل ستا د دې خو خلک هم دغه اعتراض کوي، پر خوا باندې چې موږ ته دا ویزو مشکل دی، دا خو خلک د دې خوا ته اعتراض کوي. نو ان شاء الله تعالی دغه مشکل به حل شي تر یو حد پورې. د خیر دوی چې موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبرو وکړو، هغه ته به ووایو چې دغه محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي د ویزو
مولوی ګل محمد زیاته کړه چې په کابل کې هم د قبایلی زدهکوونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د دغه قبایلو خلکو لپاره دلته درې مېلمستونان لرو. هر مېلمستون تقریبا د 300-400 کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم پیالان دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی، دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي، دوی ته مزای ورکړی دي، ترتیب ورته برابر کړی دي. نو ان شاء الله موږ خپل تر اوسه پورې د دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزه په هر اړخ کې هغه به ورحل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه باندې ورشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
جنگ ندی د
دم دس میڑ دیش چی پتا میں